ورته نورو پیښو وروسته د جرمني صدر اعظم اولف شولتز یو بیا ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې میشت ډیر کډوال به بیرته افغانستان او سوریه ته ستانه کړی سي. ګلالۍ مومنځی چې په جرمني کې د کډوالو په حقوقي چارو کې متخصصه ده وایي هغه کسان چې په ځینو جدي جنایي قضیو کې شکیل وي خپلو هیوادونو ته د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
دا هغه چې جنایي دوسیې دي چې دغه په سختو جنایي دوسو کې ګڼل کېږي، چې قاچاق انسانانو سره، نو دا هغه سختې جنایي ستونزې دي او هغه کسان دي چې په جرمني کې قبول شوي نه وي هغه لیدل کېږي.
هغه زلمیان او ځوانان چې د خپلو افراطي نظریاتو له کبله د پولیسو له لورې څارل کېږي هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي. دله څرګنده نه ده چې افغانستان ته په اخراج سو کسانو کې هغه وګړي هم شامل دي او که څنګه چې د مې میاشتې په وروستیو کې په منهایم ښار کې په حملې سره یو پولیس وواژه او ځینې نور کسان ټپیان کړل. احتمال شته چې د لویدیځ ځینې نور هیوادونه هم افغانستان ته د هغو کسانو د اخراج لړۍ پیل کړي چې په ورته مسایلو کې ښکیل ګڼل سوي دي. لدی سره د خبرونه نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونه مهم خبرونه یو ور بیا. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 15 ولایتونو کې د تیز باران او احتمالي سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او کندهار ولایتونو کې د 15 او 15.5 ملي مترو ترمنځ د باران د اورېدو او د تالندې برېښنا د او سیلابونو د راوتلو امکان شته. ډیرند کورونا یو او بهرنیو پانګونو ګډه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې ډیره افغان کډوالو له 2 لک نیولې تر 15 میلیون ډالر پورې پانګونې کړې دي. ایرانی رسنیو له هغې ډلې ایلنا خبری اژانس پرون د کورونایو او بهرنیو پانګونو د ټولنې د مشرتابه پلاوی د غړي تیروس تالاری له قوله دا خبر ورکړی دی. ښاغلی تالاری ویلي چې ډیری د افغانان د استوګنې د جواز ترلاسه کولو لپاره په ایران کې پانګونې کوي. برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د ترکمنستان د انرژي له وزارت سره د ټاپ پروژې د تطبیق په اړه د وی تفاهم پاڼه د لاسلیک خبر ورکوي. برښنا شرکت ورون پر خپل ایکسپانډ په یو بیان کې ویلي چې دغه سند له ترکمنستان سره د برښنا شرکت د اجرایی رئیس عبدالباری عمر د کتنې پر مهال لاسلیک شو. ټاپ یو لوی سیمهیزه پروژه ده چې د ترکمنستان برښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. د برښنا شرکت بیان زیاتوي چې په تفاهم لیک کې دواړه لوري په خپل قلمرونو کې د دې پروژې د اړوندو تاسیساتو د جوړولو ژمنه کوي. د پاکستان پوځ وی افراطی وسلولو پرون شنبه د پوځ د یو نیول سیوی افسر په ګډون څلور کسان خوشی کړل. محلي پولیس وی د خالد امیر پونوم د افسر تیره چهار شنبه د پاکستانی طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحه د مراسمو پر مهال نیول سوی وو. د پاکستان پوځ د نور جزئیاتو لور کولو پرته په اعلامیه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته خوشی شول. د ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او نن په غزه کې شاوخوا 640 زره فلسطینی ماشومان ته د ماشومان د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پایل خبر ورکړ. د بدسل کې د چی لتیرو نږدې 1300 رهیس په غزه کې خنړی جګړې حالت ټول روغتیاي تاسیسات لمنځه وړي دي. په غزه کې د واکسین د کمپاین تطبیق په اسانه کار نیوي ځکه د غزه سړکونه او لارې ټولې ویجاړې دي. روغتونونه زیانمن سوي او خلک کې په بیلابیلو جلا سیمو کې راټول سوي دي. د ایران ولسمشر پرون ویلي د دې لپاره چې هواد یې د 2% اقتصادي وده هدف ترلاسه کړي په بهرني پانګونې کې څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دا مهال د ایران اقتصادي وده 4% شول کیږي. مسعود پزشکیان چې په جولای میاشت کې د ولسمشر په توګه وټاکل سو دا خبره د ایران د دولتي ټلویزیون سره په خپل هغه مرکه کې وکړه چې په ژوندۍ بڼه خبره سو. استونیا او لاتویا پرون د بالټیک لدی هیوادونو څخه د روسیې د پوځي ځواکونو د وټلو دیرشمه کلیزه د ځانګړو مراسمو په لړ کې ولمنځله. د استونیا په پلازمینه تالین کې ولسمشر آلر کاریس، د لاتویا په پلازمینه ریگا کې ولسمشر ادګارس رینکروویچ، لدې هیوادونو څخه د روسي ځواکونو د وتلو سیمبولیک سیاسي او قانوني اهمیت ته اشاره وکړه او دوړو ولس مشرانو ټینګار وکړ چې د روسي ځواکونو د وتلو پرته نه رښتینی خپلواکي ممکنه و او نه له 2004 میلادي کال راهیسې په اروپایي ټولنه او د ناټو په ټلواله کې د دوی غړیتوب لیستونیا او لاتویا څخه د روسي ځواکونو وتلو په بالتیک کې د روسیې د پوځ نیمه پیړۍ حضور پای ته ورساوه. د بالتیک حوزې له بل هیواد لیتوانیا څخه روسي ځواکونه له دې نیټې مخکې وتلي وو. ځینې افغاني کورنۍ وایي اوس مهال د ماشومانو د تفریح او سرګرمۍ لپاره په افغانستان کې امکانات نشته. دوی وایي چې د طالبانو لخوا پارکونو او تفریح ځایونو ته د میرمنو پر ورتګ د بندیز له کبله ماشومان هم له دغو عامه ځایونو له ورتګه محروم سوي دي. دا هم راپور
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ د خپل ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې اوس مهال د ماشومانو لپاره د تفریح او لوبو امکانات نشته. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی مهناز وایي چې د طالبانو لولوري پارکونو او تفریح ځایونو ته د میرمنو په ورتګ د بندیز له کبله ماشومان هم دغو عامه ځایونو ته له تللو محروم شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له 12 کلونو کم عمره درې خورزي لري چې اوس مهال له ګټورې سرګرمۍ پرته ټوله ورځ په کور کې وي.
طرف افغانستان طفلا بیشتر با مادر خود می باشن و این خاطر زمانی که
پا افغانستان که دیره ماشومان لخپل و میدو سر وی پا غطولانه که چو میرمانی پرکونو تلتا گمانشی بی ماشومان هم نشی تلی او پا موبایلونو که بیلا بیلو گیمونو تا مخکوی زمان دو کورانه دیره ماشومان بحرنی چینلو نگوری چو ده همه هیواتونو لکلتورونو سخا غیزمن کیه گی.
د یادونه ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واک ته رسیدو وروسته پارکونو او تفریح ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د پروان ولایت اوسیدونکي مرزیه چې له 15 کلونو دوه کم عمره ماشومان لري وایي چې اوس ډیری کورني تلویزیونی چینلونه د ماشومانو لپاره ګټورې تفریح خپرونې نه لري او د برېښنا کمښت دغه ستونزه لا پسې جدي کړې.
زما ماشومان له سهاره تر بیګا په کور کې وي. د تفریح او سرګرمۍ لپاره ځای نشته چې لاړ سي. برق هم نشته چې د انټرنټ له لارې د ماشومان روزنیز او تفریحي پروګرامونه ورته وښایم. هغوی بالکل مړاوي سوي دي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد طاهر اتل چې له څلورو څخه تر شپږو کلونو ترمنځ څلور لمسیان لري وایي اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې ماشومان له تفریح او لوبو څخه پاتې شي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درسي مشکلات شته. هر شی مجهز شته. ډېر پارکونه دي، ښه عصري پارکونه دي، ډېر ټکنالوژي مخته تللی، اما مفت نه ده، پیسو ده. یو ټکټ د یو نفر په سر 500 روپۍ ده. دا د لکمه مونږ وزګار خالي پرې د لکمه کې مونږ ته ډېر مشکل ده. دا کار
په همدې حال کې د ماشومانو د روزنې د برخې یو شمیر پوهان وایي چې له کوره د باندې د ماشومانو تفریح او سرګرمۍ د ماشومانو د ژوند مهمه برخه جوړوي او د دوی پر جسم او روان مثبت اغیز پرې باسي. د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم بنسټ مرستیال اسما کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له کوره بهر لوبې د ماشومانو په ژوند کې ډېر مهم بدلونونه راولي. غودي د چاپیریال سره مخته کوي. غودي په دې باندې پوهېږي چې که دوی کله لوی شي څنګه اوسي کولی په دې چاپیریال کې ژوند کوي. د غودي اعتماد به نفس پورته وړي او کولی شي له ستونزو سره په ډېر ښه شکل مبارزه وکړي.
خو نوموړي له موبایل او آیپډ څخه د کارونې د ناوړو پایلو په اړه وویل چې دا چاره کولی شي په لنډ مهال او اوږد مهال کې د ماشومانو پر اعصابو بد اغېز وکړي او ماشومان له خپلو کورنیو څخه لرې کړي کله چې دوی لویږي پر ځان باور یې له لاسه ورکړی وي او له ټولنیز ژوند سره بلد شوي نه وي.
د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي بختيار ساحل او یو نوی ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغانستان د نیوزیلند پر وړاندې د یوازینې ټیسټ سیالۍ تمریناتي کمپ ته شل کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان د 12 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې په لومړي ځل د مرکزی آسیا د اتلولیو تر ګټلو وروسته په هیواد کې ستایل شوې ده. بنگلاديش د خپل کرکټ په تاریخ کې پاکستان ته په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه. په انګلستان کې د لندن غوره لیگ سیالیو اتلولي یاران کرکټ کلب وګټله. او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فری فایټ په سیالیو بندیز لګولی دی. د خبرونې په دویم نیمایي کې به د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د اعلان شوې ټیسټ لوبډلې په تړاو ځانګړې مرکه ولرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي د اګست په 26مه نیټه د نیوزیلند پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې د تمرینتي کمپ په موخه شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دغه شل کسیزه لوبډله به د روان اګست میاشتې په 28مه نیټه د هندوستان هیواد په لوري حرکت وکړي. اول ته به د ګریټر نویډا په لوبغالي کې خپل تمریناتي کمپ د اګست په 29مه نیټه پیل کړي. د کرکټ بورډ مسؤولین وایي چې دغه تمریناتي کمپ په دې موخه ده چې د ټیسټ لوبې لپاره ترې مشخصه او ځانګړې 15 کسیزه لوبډله غوره شي. باید وویل شي چې یاد شل کسیزه نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، ابراهیم زدران، ریاض حسن، عبدالملک، رحمت شاه، بیر شاه محبوب، اکرام علی خیل، شاهد الله کمال، ګلبدین نائب، افسر زازی، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، شمس الرحمن، قیس احمد، ظاهر خان، نجات مسعود، فرید احمد ملک، نوید زدران، خلیل احمد او یما عرب شامل دي. لیدل کیږي چې په دې نوملړ کې دغه ځینو لوبغاړو ته په لومړي ځل د لوبې چانس ورکړل شوی دی، خو معلومه نه ده چې په 15 کسیزه لوبډله کې به غوره شي یا نه. د یادونې وړ ده چې د نیوزیلند پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبه به د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 9مه نیټه د هندوستان په ګریټر نویډا لوبغالي کې پیل او د همدې میاشتې تر 43 نیټې به دوام وکړي. اوس د فوټبال ډګر. د افغانستان د 18 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې اتلولي ګټلې ده. دا د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې اوله اتلولي ده چې ګټل کیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اگست په 26مه نیټه کابل ته ورسېده او د کابل په هوایي ډګر کې د کرکټ د لوبغالو په شمول ګڼو هیوادوالو یې هرکلی کړی دی. د افغانستان د فوټبال د 18 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په پیلوبه کې وکړی شو چې د ازبکستان هیواد د 18 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي او دغه اتلولي وګټي. یادو ځوانانو په خپلو ګروپي سیالیو کې د قرغیزستان او تاجکستان پیاوړو لوبډلو ته هم ماتې ورکړې وې.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز ولګاوه. ازادي راډیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت شاوخوا 4.5 میاشتې مخکې له ملا هیبت الله اخندزاده پکې غوښتنه کړې چې د آزادو سیالیو تر څنګ پر ځینو مناسبتي ورځو لمانځل هم بندیز ولګوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده تازه پرون دوشنبه دا مکتوب تایید او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په آزادو سیالیو بندیز تایید کړی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادې ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندې کړې. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا 4 میاشتې ولس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې وه چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غرض په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو د بوټانو سره ګرځېدل او د آزاد مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښي وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اګست 26مه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منسوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوی او ټاپه سوی پکې ویل سوی چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق که څه هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډډه وکړه، خو د چلون نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته یې منلې چې دوی ته دا مکتوب د امر بالمعروف وزارت له لوري رسیدلی دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمېر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري، د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې د دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
انګلستان کې د افغانانو ترمنځ د لندن پریمیر لیگ یا لندن غوره لیگ کرکټ سیالیو د سلوی خوریزه فارمټ پایلوبه د یاران کرکټ کلب وګټله. دغه پایلوبه چې د اگست په 15مه نیټه په لندن ښار کې ترسره شوه، یاران کرکټ کلب وکړای شول چې د دوستخیل کرکټ کلب لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړي او پایلوبه وګټي. په پایلوبه کې یاران کرکټ کلب د 240 منډو هدف ټاکلی و، خو دوستخیل کرکټ کلب یوازې په 90 منډو وسوځېده. دا لومړی ځل دی چې یاران کرکټ کلب د لندن پریمیر لیگ یا لندن غوره لیگ سیالیو اتل ولی ګټي. لندن پریمیر لیگ چې د افغانانو په نوښت هر کال په لندن کې ترسره کیږي، د سلوی خوریز، شلوریز او لساوریز فارمټونه لري. تر دې دمه یوازې د سلوی خوریزو سیالیو پایلوبه ترسره شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به یې د لساوریزو او شلوریزو سیالیو فارمټونه هم ترسره شي. په یادو سیالیو کې اتو لوبډلو برخه لرله چې پر افغان لوبډلو سربیره پکې د سریلانکا اړوند یو کلب هم برخه درلوده. په کرکټ کې پاتې کیږو. بنگلاديش د پاکستان په راولپنډي ښار کې خپل کوربه پاکستان ته په لومړي ځل د ټیسټ کرکټ په یوې لوبې کې په 100 وکټو ماتې ورکړې ده. دا بریا د بنگلاديش په تاریخ کې ډیره ستره بریا شمیرل کیږي، خو د پاکستان لپاره ډیره حیرانوونکې او ستره ماتې شمیرل کیږي. تر یادې ماتې وروسته پاکستانی رسنیو او لوبغاړو د خپل لوبډلې په د ماتې په لاملونو خبرې کړې دي او دا یې د پاکستان د کرکټ په تاریخ کې یو نه هیریدونکې ورځ بللې ده. په یادې ټیسټ لوبې کې چې لومړۍ پاڼه یې پاکستان ترسره کړې وه، 448 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره محمد رضوان 121 نه سوځېدلی او سعود شکیل 141 منډې کړې وې. بنگلاديش ته بیا شفیع الاسلام، حسن محمود 22 لوبغاړي سوځولي وو. کله چې بنگلاديش خپل لومړۍ پاڼه پیل کړه، د پیل لوبغاړی شادمان اسلام په 93 منډو وسوځېد. ورپسې مومن الحق 85 جوړه کړه، خو مشفق الرحیم بیا 191 منډې وکړې. دغه راز لتنډاس په 45 منډو او مهدی حسن میراث په واویا منډو وسوځیدل. په دې سره په ټولیزه توګه بنگلادیش 515 منډې وکړې چې په دې منډو سره دوی له پاکستان ډیر زیات وړاندې لاړل. شهنشاه افریدی، نسیم شاه خورم، شهزاد او محمد علی په ترتیب سره 2-3-2-2 وکټې واخیستې. کله چې پاکستان خپل دویمه پاڼه پیل کړه نو ټوله لوبډله یوازې په 146 منډو وسوځېده. مخکښ منډو جوړونکی بیا هم محمد رضوان و چې 150 منډې وکړې. دا ځل بنگلادیش ته په توپ اچونه کې مهدی حسن میراث 4 او شکیب الحسن 3 لوبغاړي وسوځول. دا چې په لومړۍ پاڼۍ کې هم پاکستان له بنگلادیش شاته وو نو په دې سره بنگلادیش ته یوازې د 1.5 منډو هدف ورکړل شو او بنگلادیش د کومې وکټې له سوځېدو پرته یاد هدف په 6.3 اورونو کې پوره کړ او په دې سره په لومړي ځل پاکستان ته په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د اګست په 1.5 نیټه دویمه ټیسټ سیالي هم پیل کړي. دغه ټیسټ سیالي به هم په راولپنډۍ ښار کې وي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو بیا هم په کرکټ کې پاتې کیږو. د شپږیزې کرکټ لیګ د نهم پړاو سیالیو اتلولي د امو نهنګانو لوبډلې وګټله. دا لومړی ځل و چې امو نهنګان د شپږیزې لیګ اتلولي ګټي. په پایلوبه کې امو نهنګانو د بند امیر خامارانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ مبصرین دغه شپږیزه په دې ځانګړی ګڼي چې د دوی په وینا تر ډیره پکې ځوانو لوبغاړو ښې وړتیاوې وښودې او ښې سیالۍ پکې ترسره کړې. د پای په مراسمو کې د دې سیالیو مخکښ منډه جوړونکی صدیق الله اتل وګڼل شو. دغه راز د زیاتو وکټو اخیستونکو په قطار کې علامه محمد غزنفر راغی. خو د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا زبید اکبری وګټله. د ورته چې سکل د شپږیزي په سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو. په دې برخه کې به درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې تمریناتي کمپ ته په اعلان شوي لوبډلې ځانګړې مرکه خپره کړو. زمونږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
احمدزی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د نیوزیلند پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ لوبې ته افغان کرکټ بورډ ادارې 6 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دوی به تمریناتي کمپ لوبې یو غین وروسته به بیا تینه لوبډله غوره کیږي. فکر کوي چې لیادې 6 کسیزه لوبډله به ښه 15 کسیزه لوبډله غوره شي.
سلامونه او نیکی هیله می ومنی. بالکل ټیسټ 6 کسیزه لوبډله انتخاب شوې ده. خو کومنګ لګ د افغانستان تاریخ په ټیسټ لوبو کې وګورو یا د ټیسټ هغه ریکوایرمنټس وګورو چې کوم آی سی سی لري، نو موږ باید د یو منظمې ټیسټ لوبډلې جوړولو کې تر اوسه پورې باید بریالي شوي وای. هغه په دې معنی که موږ چېرته د ټیسټ چمپیونشپ ته کوالیفای کیږو، د افغانستان د کرکټ فنډ ورسره ډیر زیاتیږي. د منګه په فنډ او د منګه په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیرات لرلی سي. افغانستان کې استعدادونه ډیر زیات دي او ډیر زیات لوبغاړي منګه لرو. په دې برخه کې منګه ډیر قوي یو، ډیر غنی یو. صرف ست کار دومره په کار ده چې منګه د ټیسټ په لوبډله باندې باید ځانګړي کارونه وکړو او ټیسټ لوبډله له نورو هر لوبډلې نه زیات غور او فکر په انتخاب کې په روزنه کې غواړو.
د ټیسټ لوبډلې اکثره غوره شوي لوبغاړي له شپږیزې لیګ څخه انتخاب شوي دي. دا ټاکنه پروسه څنګه ارزوي؟
د ټیسټ ټیم د شل اوریز نه اعلانول واقعا دا ډېر د تعجب خبره ده. او هغه لوبغاړي چې له ډېر اګریشن سره بالینګ کړی ده، یا موږ ولیدل چې هغه لوبغاړي چې موږ د ټیسټ نوم ورکاو یغو هم سره کم لوبه په شپږیزه کې وکړه او خپل لوبې سټایل سره کم چینج کړی ده، او هر سړی په سټرایک ریټ او په ډیرو مسایلو پسې د خپل لوبې ته تغییرات ورکړی دي. نو له شپږیزې نه ټیسټ ټیم جوړول یا انتخابول به څومره ښې پایلې ولري دا به وروسته معلومه شي.
د ټیسټ لوبډلې لپاره باید د انتخاب معیارونه څه وي؟
ټیسټ لوبه کې د معیارونو نه زیاته روزنه ډېره زیاته ضروري ده، خو که بیا هم زه په معیاري ډول باندې ووایم، هغه لوبغاړي چې تخنیکونه یې ډېر ښه وي، د یو لوبغاړي دفاعي سیستم چې د هغه تخنیک ده، باید دمنګه ټکنیک سي دا ډیر زیات پیاوړی وي، د هم د بالرانو هم د بیټسمنانو. او بل لوبډله باید سی وی ډیر منظم انتخابي، او د لوبډله باید تمرین د ټیسټ لوب ډیر زیات کړی وي، سفرونه کړی وي، د ټیسټ لوب سفرونه کړی وي، او تمرینات او تمریناتي میچونه او ډیر وخت په دې شي کې تیر کړی وي، ځکه چې دا ډیر زیات فوکس ته ضرورت لري، ډیر زیات ذهنن تمرین ته ضرورت لري. او یو بالر باید وکولی شي چې د ورځې تقریبا شلو نه تر 15 اورو پورې اورونه وکړي، او نو ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي، او سبا بیا راجک شي او بیا ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي. نو دا ډیر زیات مسائل دي. ټیسټ لوبډله جوړول دومره اسانه نه دي، خو باید ټیسټ مونږه کدانن هم ورته شروع کوو، نو مونږه باید لوبغاړي ورته ځانګړي کوو، او ورته په ځانګړي ډول باندې تمرینات سیدي ورته سره ورته شروع کوو.
ولې هغه لوبغاړي چې په تیرو فرست کلاس سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی دی ټیسټ لوبډلې ته نه دي غوره شوي؟ یو هم ابراهیم عبدالرحیم زید دی. ستاسو لاندې په د نه انتخاب لاملونه باید څه وي؟
بالکل، هغه لوبغاړو باندې باید فکر وسي چې چا په فورډي کې پرفارمنس کړی دی. دغه مطلب دا شاید سیدی هغه ټولې ځانګړتیاوې لري، یا خو د بالر په صفت باندې هر وخت بال سوینګ کولی سي، ډیر اوږد بالینګ کولی سي، فیټي ګراوند کې پر ورځ تیرولی سي، او پر ورځ چې د فوکس او کانسنټریشنز کولی سي، او پلان جوړولی سي بیټسمین ته. نو دا هغه ځانګړتیاوې دي چې یو څوک لري په فورډي کې پرفارمنس کوي، نو د غشتون خامخا سي د ضروري ده. او نه پوهېږم چې هغه لوبغاړو فورډي کرکټ کې پرفارمنس کړی ده په ټیسټین کې نشته، باید ځای په ځای سوي وای، ځکه ډېر سینیئر لوبغاړي چې دي په ټیسټ لوبه کې نه لیدل کېږي، لوبډله کې نه لیدل کېږي.
د ایرلند پر وړاندې ټیسټ لوبډلې ته ګربز غوره شوی و، او د دې لوبه کې نشته. دې سیالۍ ته بیا ګلبدین نایب غوره شوی دی. دا به هم فکر کوي چې د ګلبدین اول او اخره ټیسټ سیالي وي؟
زما پان باندې په داسې ډېر ځوان لوبډله ده، او د شپږیز له لیګ نه انتخاب شوی ده، نو که ګلبدین کې انتخاب شوی وي دا به څه داسې سرپرایز خبره نه وي. نو ګلبدین به هم ډیر زیات دی او بیټسمین په صفت باندې هلته لوبه کوي، د ما څومره فکر ده. نو لوبډله خو ډیره ځوانه ده، او د یو داسې لیګ نه روانه ده چې هغه شل اوریز لیګ ده، که چا بالینګ کړی ده هغه هم اټیکینګ بالینګ کړی ده، او زیاتې چنجا پیس یې کړی دي، او شارټ پیچ یې کړی دي، او یارکر یې کړی دي چې دا بالکل په ټیسټ کې د ټیسټ بالینګ ورته نه سو ویلی. او که چا بیټینګ کړی ده نو ډاون د وکټ سوی ده، چکای ویلی ده، او شاته تللی ده، او سلوریز یې وهلی ده، او د کیپر شاته یې رنس کړی. نو دا هغه شیان دي چې دا په ټیسټ لوبه کې د دا رقم لوبې امکان نه وي. خو که په داسې لوبډله کې ګلبدین انتخابیږي دا به د سرپرایز خبره نه وي، هغه به هغه سینیئر او تکړه لوبغاړی به پکې ګلبدین وي.
راشد خان په دې سیالۍ کې نشته، ولې ستا لاندې د ټیسټ کرکټ امتیازات کم دي، او که څه بله وجه کېدای شي؟
ټیسټ سیدا یو اوږده لوبه ده، 15 ورځې کېږي، او ډېر زیات اورونه پکې کېږي. راشد پکې ولې نسته، او په دې باندې زه هم نه یم خبر چې ولې نسته. امتیازات خو سیدي، امتیازات خو په ټیسټ لوبو کې ډېر زیات دي، او باید په ټیسټ لوبو باندې زیات امتیازات ور هم کړل سي، که هغه د میچ پیسته او که هغه هر یوه برخه یې سیده. نو په ټیسټ لوبو کې باید دیشي دا شاید د نورو ملکونو کې زیات وي، نه پوهېږم چې د افغانستان له طرفه به د دې څه کیسه وي. باید وای خو راشد چې دا څومره موږ پوهېږو انجري نوي انجیانې ورته شروع شوي دي، او نه به غواړي چې نور هم د انجرډ سي، او له ډېرو روانو میچونو او لیګونو نه پاتې سي.
په ورزش کولو له نشئی موادو ځان وساتي.
د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو تر دې ونه ز من خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لاله سپارو.
ورزش د روغتیا او ایتیا